سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجېږي تاسو ته ساتي رادیو اوریدونکي سي مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشین تینې ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې امنیت او د غیظ لپاره راپور ورکوي د ملګرو ملتونو سرمشي په هر درې میاشت کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی له سیاسي تعاملاتو نیولې تر امنیت بشري حقوقو مرستو او د یونما په ملاتړ باندې ترخیږي په راپور کې ویل شوي چې اوسنی افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی په 2023 کال کې وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان کنټرول واخیست دوی د شپږم ټولګي څخه پورته انجونې له زده کړو منع کړې د پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغې باد پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغان تبه د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولي دي د راپورونو په اساس دا کسان پرون پیولړ عملیات کې د بلوچستان په توپا ککړي سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نور مهمات سره یو ځای نیول شوي دي دغه کسان اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی پاکستانی چارواکو مخکې هم په دغې باد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي طالب چارواکو د دې وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې یې دا رد کړي چې ګواکې د پاکستان په نامنیو کې افغان اتباع ښکېل دي یا له افغانستان نه څوک د بریدونو لپاره ور اوښتي دي د ترکیې دفاع وزارت وایي وسلوالو ځواکونو په یوه اونۍ کې شپږویشت کوردي وسلوال وژلي دي دا وروسته له هغې دي چې د کردستان د کارګرانو ګوند بندي مشر عبدالله اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلاصله غوښتنه وکړه د ریوټرز په وینا اوجلان تیرونۍ په ناقانون ګوند پی کې کې غږ وکړ چې خپلې وسلې کېدي او منحل شي د وسلوالې ډلې هم تر دې څرګندونې وروسته تېره شپه اوربان اعلان کړ د ترکیې د دفاع وزارت وین زکي اکترک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلاکهوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي ارغمل خوشي نه شي نو غزه به نوره هم ویجاړه شي او د حماس سفارتي ډلې مشرانو ته د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډنه ګڼل کیږي ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون وخته وویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار در ترسره کولو وړتیا لري هغه د یو شمېر خلاص شویو پخوانیو یرغملو سره له دې وروسته په ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشي کړي وروسته نه او سمدلاسه د هغو د ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپري چې وژلي مودي که نه نو دا به تاسو ته ګرانه پرېوځي من نه ده چې د ازادي راډیو اوریدونکو پاتې شي وستې تر هم کې د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو دوام
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نورسته ان شاء الله چې وسره جنگ په قرار شوی دی
امریکا ته د افغانستان پاکستان او یش منورې ودونو د اتباو پر تک بندیز
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اوریدلی دی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي
او د کونړ د انګام ولسوالۍ کې د اتلس میلیونو په لګښت یو پل رغېدل
نو د دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان او تداوی په خاطر باندې او خپل ضروریات هغه په وخت باندې پوره کړي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تورخم کې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمن جګړه تر نن سهار وختي پورې هم روانه وه زیو سودین کې وایي لته کې هم ګرځېدلې دا جګړه د فبروري په 8 د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم درازې تر تړل کې دروسته لتیرو دروش پورې سي پیل شوې ده د جګړه کې دوړو خو ته د مرګ جوړلې د وختو راپورونه ورکړ شوې دي ځای خلک لخپل کورونو بي ځای شوي مسافر مستونز سرمخ او سوداګرو ته درانه تاونونه وخت دي نور حال د دې سپګمې پراپور کې چې د سیمې دی سودین کې په غاک پېلیک
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نه وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر دغه څلور بجو خوښه کې هغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمباری ونکړه
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کولې تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه لتیرو درې شپو راهیسې پیل شوې ده په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي، خو کره شمیر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 21مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي، خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی، ازادي راډیو ته وویل: فرمان شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې غنو ستونزو سره مخ دي.
او ستونزې ډېرې زیاتې دي، د اوبو ستونزې هم دي، د ډوډۍ ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږه، نو ستونزو ډېر زیات مخ یو.
نو موړی له مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواو ته یو شمېر مسافرین ولا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوی لپاره تللي او پاکستان ته هلته تداوی کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې د په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه د تش کانتینرونه باید په وخت او زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کورن رسیږي، هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نام باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې باندې دل د زیان څخه پرته بل څه پایل نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله چې ده منفي و.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د افغانستان، پاکستان او یشمې نورو هیوادونو د دوه پر تک بندیز ولګوي. ریوټرز خبري ایجنسی د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په والا راپور ورکړی چې د اقدام په دې وخت کې د امنیتي خطرونو له ارزونې وروسته اخیستل کېږي او له راتلونکي اونۍ څخه به پلي شي. د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو دې خبر د افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولی چې له کلونو راهیسې په افغانستان او ځینو درېیمو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په تمه دي. نور چې سات سنه ککړه په راپور کې
دا سیمهال چې د امریکا د کډوالۍ کې ستولودونکو افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځان لا د مخه اندېښمن کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلي شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څیړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغېزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عربي عماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تیروي. په پاکستان کې د امریکا د پی2 یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اوریدلی دی واقعاً چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، واقعاً یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر هغه افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی یو کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته درې نیم کاله په انتظار یو چې زموږ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو او بیکارۍ کې مو آن د پاسپورټ لپاره پیسې نه درلودې، پور مو واخیست او پاسپورټ مو جوړ کړ، ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخ ته ولاړ شي، څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان وک هم تایید کړی چې ښایي امریکا په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغانت په اوسخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژر امریکا ته دننه شي. ډونالد ترامپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو په رتبو چې ډېری اسلامي هیوادونه و د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول، چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي و.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ملي امنیت له سرلاکار سره تلیفوني خبرې کړې دي. دغه بیان پر بنسټ چې چهارشنبه نه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر کړی، په کې راغلي چې اسحاق دار او مایک ولټس له طالبانو د امریکا د وسلو پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو پر موضوع غږېدلی دي. نور جزئیات د تاسو په مخ راپورک.
د امریکا او پاکستان لوړپوړي چارواکي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه غږېدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په 15 په یوه خبر پاڼه کې د دې موضوع په پخلي سره ویلي چې په دې موضوع د سې شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس ترمنز ټلیفوني خبرې شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق دار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه دریزه هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. د امریکا او پاکستان لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې مخکې له دې ډونالډ ترامپ څو ځله پر دې ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه شي. بل لور ته د پاکستان حکومت له طالبانو سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته تل دا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د پاکستان پر ضد بریدونو کې کارول کیږي. ځینې افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې امریکا غواړي د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو له لارې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی محدودیتونه کم او نړیوال تعاملات ومني. سیاسي شنونکي حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
امریکایان د دې کار لپاره نه حقوقي او نه عملی هغه څه لري چې وې کاروي، ولی هغه څه چې د فشار په توګه باندې غواړي وې کاروي دا د امریکایانو سره ستا. خو بیا هم که امریکایان وغواړي چې د پاکستان د سیاست څخه افغانستان ته داخل شي، همداسې به ناکامه وي لکه په خپله شل کلنه مبارزه کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې په افغانستان کې ناکامه وه. بهتره دا ده چې د ټولو افغانانو سره د هغه جملې څخه د نننۍ چارواکو سره په مستقیمو اړیکو بحث باندې په افغانستان کې د داسې یو حاکمیت د رامنځته کولو لپاره چې د افغانانو لپاره د منلو وي، افغانان ځانونه پکې وګوري، اساسي حقوق او ازادۍ پکې موجود وي، د هغه لپاره ګډ کار وکړي.
پوزیشنون کای احمد خان اندر هم ورته نظر لري.
پاکستان هم له دې موضوع نه غواړي ګټه پورته کړي او وایي چې امریکایي وسله په افغانستان کې موږ ته خطرناک ده، په داسې حال کې چې پاکستان په خپل په 1992 کال کې زموږ د 200 کلنې اردو سلا مهمات ټانکونه تاریخ په لواته وړي دي. پاکستان باید موږ ته لومړی هغه حساب راکړي او پاکستان دا حق نه لري. خو د پاکستان یو غلام حکومت ته غواړي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت نو وسیږي، ځکه خو دوی هم د خپل بادارانو په اشاره باندې د دې وسلو نه شکایت کوي، په داسې حال کې چې افغانان له دوی سره ډیر زیات حسابونه لري.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د 2020 کال د اګست په پای کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا نظامی تجهیزات چې ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی په افغانستان کې پاتې شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ملګرو ملتونو سره مچ ویلي د طالبان مشر خپل واک پراخه کړای دی. انټونی ګوتریش زیاته کړې چې ملایبت الله په کندهار کې تر خپلې مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو په مهمو پوستونو د خپل وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر وضعیت او په نړیواله سولې او امنیت د غیزو په اړه په خپل راپور کې ویلي د طالبانو مشر خپل واک پراخ کړای دی. انټونیو ګوتریش ویلي ملاحبت الله په کندهار کې تر خپلې مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو او په مهمو پوستونو د خپلو وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. دا راپور چې پنجشنبه د مارچ په 6 نیټه پر ریلیف وبپاڼې خپور شوی او د عمومي اسمبلۍ او د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې جوړ شوی، د مارچ په 10 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د انټونیو ګوتریش په دیش پاړس مخیز راپور کې چې د 2024 کال د نوومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې مودې باندې تمرکز لري، د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. راپور کې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته په اشاره سره راغلي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د طالبانو حکومت دوامداره محدودوونکي تګلارې او کړنلارې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي فعالیتونه او معیشت نور هم محدود کړی دی. راپور زیاتوي په دې سره اړمنو خلکو د مرستو رسولو مخه ډب شوی او دا تګلارې د بشري حقونو له نړیوال قانون او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ده. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د کوتریش په دې راپور کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو بهر پر دوی د طالبانو حکومت د محدودوونکو تګلارو د اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیاره از دخترو از جمله خودم
زما په ګډون ډیر انجونی رواني ستونزو سره مخ دي، ځکه نه یوازې دا چې خپل بنسټیزو حقونو څخه محرومي شوی، بلکې هیڅ کوو د خپل کورنۍ او دیوګو پار یو.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل راپور کینو ماخستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ما لوران میتی سه درسونه او تحصیلونه په نیمایي کې پاتې سول، دلته نه درس ته نه تعلیم ست، د هغه د هندل لپاره ډیر تشویش کې هم څه څنګه به وسی، کار نست، روزګار نست، هیڅ کوم درآمد نست، ژوند کول ډیر سخت، اقتصادي وضعیت ډیر خراب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د راپور په دوام کې راغلي د پخوانیو حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو پرته له قضا وژونو خپل سرینی وولو او توقیفونو او د شکنجه او ناوړه چلند په اړه پله پسې راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2024 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 18 نیټې پورې د امنیت اړوند د 2021 پیښو راپورونه ثبت کړي چې د 2023 او 2024 کلونو د ورته مودې په پرتله 16.3% کموالی ښیي، خو د غلا 1% پیښې ثبت شوي چې دا بیا 1.9% زیاتوالی ښیي. په راپور کې سربیره پر دې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تبعیض، د دې هیواد لپاره د بودیجې د کموالي، له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو د جذب پر وړاندې د ننګونو، د رسنیو د ازادیو او دغه شان د سیاسي پرمختګونو، امنیت، سیمه ایزو همکاریو، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا، د مرستو همغږي او اغېزمنتوب، له نشه یي توکو سره د مبارزې او د یونما ماموریت د ملاتړ په اړه نور موارد هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي او د امنیت شورا په راروانه غونډه کې به یې په اړه پریکړه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشي نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. نور جزئیات د سفیر لوستنګزي په راپور کې.
ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته وویل اسرائیلو ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصو شوو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیزه شبکه تروت کې ولیکل، ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشي کړی، وروسته نه او سمدلاسه د هغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپارئ چې وژلي مو دي، که نه نو دا به تاسو ته ډېره ګرانه پرېوځي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم خبرداری ورکړی و چې که حماس پاتې یرغمل کسان خوشي نه کړي داسې عواقب به وویني چې تصور یې هم نشي کولی. تازه اسوشیتد پریس آژانس راپور ورکړی چې حماس د ټرمپ د دغه خبرداری په غبرګون ویلي په غزه تړانګه کې د یو دایمي اوربند په بدل کې به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشي کړي. حماس د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم له هغه اوربند په سرغړونې تورن کړي چې په جنوري کې لاسلیک شوی. تر دې مخکې بیا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دوی له حماس سره مستقیمې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا څنګه له ترهګرو ډلو سره مستقیمې خبرې کوي وویل،
ځانګړی استازی چې په دغو مذاکرو کې ښکیل دی له هر چا سره د خبرو واک لري او له اسرائیلو سره په دې مسله باندې مشوره شوې وه. د نړۍ ګوټ ګوټ کې د امریکا د ګټو لپاره له خلکو سره خبرې داسې یو مسله ده چې ولسمشر ټرمپ ثابته کړې ده.
له حماس سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو راپور د لومړي ځل لپاره اکسیوس خبري اژانس ورکړ. د راپور په اساس د یرغملو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر له حماس سره د خبرو په حال کې دی. د غزې د اوربان لومړی دور چې 24 ورځې وو د کپ 12مه پای ته ورسېده او د دویمې مرحلې د اجرا لپاره خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې. په دغه اوربان کې حماس وسلوالو لږ تر لږه 25 ژوندي یرغمل کسان او د اتوم مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. همدارنګه 15 تایلندیان هم وسپارل شول. په مقابل کې د اسرائیل له زندانونو نږدې 2000 فلسطینی بندیان خوشې شول. د حماس لخوا د اکتوبر په 1مه پر اسرائیلو د برید په مهال د 251 یرغمل شوو کسانو له ډلې 85 لا هم په غزه کې شته. له دې ډلې اسرائیلي پوځ وایي 14 د یرغمل شوي کسان وژل شوي او جسدونه په غزه کې له حماس سره پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ کې د 3 میلیونه په لګښت په لور غول شو. یاد په 10 متر اوږدوالی او 6 متر پلنوالی او د 6 میاشتې په موده کې بشپړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د یاد ولایت د دنګام ولسوالۍ اړوند د دوبندو ساحه کې د 3 میلیونو افغانیو په بودیجه 10 متر اوږد او 6 متر پلن پل جوړ کړ چې ورسره ډېرې سیمې د یاد ولسوالۍ عمومي سړک سره ونښلولې. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د نوي جوړ شوی پل د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ترانزیتي لار د پینشي تر سره پورې تل او په دغه طرف باندې بیا دی فرضي کرخي طرف ته ډیر خلک اوسېږي، ډیر قومونه میشتي، ډیر ولسته هلته کې امنیتي ځواکونه کنډکونه هم موجود دي. ته وګت خوړلې اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې په دغه خوړ کې ډیر زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف دغه ولسونه ډیر ستونزې ګالي، نو دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان او تداوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي.
هغه وای د پول رغنیزی چاره پشپګو میشتو کې بشپړی شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وای د پول نشټوالی په وجې تل ستونزې ګاللې، اوس خوشاله دي چې لمودو ورسته د غستونزې حل کیږي. حاجی فضل الله:
دا هم د ډیر وخت نه زمونږ دا کوششونه او هلې ځلې وي چې دا پول الله جوړ دې درې ته دونه غټه ستونزه و چې دا خپل براووت لکه جنازه په فینه پورې وتا، ډیر خلک د دینه په دې لارو کې مړ.
زمیر ګل په یاد لاره ډاټسن موټر چلوي، وای:
کله به چې سیلاب راووت زمونږ غاړي به بندېدل، او اوس مونږ ډیر خوشاله، ډیر خسته جوړ شوی دی. ماشا الله مونږ ته ډیر سہولت برابر شو او تګ راتګ مونږ ته آسان شو.
کوندړ د خپل طبي او غرني جوړښت لامل په غنو لوی او کوچني درو ویشل شوه دي. زیات نفوس په همدې درو کې هستوګندې. د سرکونو او پلونو د نشټوالي لامل لیو بل جلا پراته او ستونز سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي خو به یې ټیټې دي. دغه ولایت چرګانو فارم لرونکي وایي چې د غوښې ټیټې بیې او د ناروغانو له امله خپل کړي مصرفونه نشي پوره کولی او له توان سره مخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هره ورځ له 1,350 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3,500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 24 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژغوکو چې نه یې کو وی ګرویو نه دی پریولو سپریو کو نه بیا پرولو تا واتو بیا مخاري ورکیږي ښه پرځي ورته وو چې مثال یې
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا محل کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیر ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
مژ را غټ کله په جې خو کې مثال ترینیم خورواره یا څلور خورواره ته مژ بټ وسوځن ډیر مصارف یې وکړي. دغه 250 ګونې مې اوس پیل راوړې دي. مثال مصارف ډیر کوي، د وایم په خوړلې چې دلته مرزونه ډیر زیات شي. انو دغه دی بازارونه هم اوس چې څه ویجه وساریانو چې څه په وکو چې دا نه اوس موږ پر لښکو دی وژ کیږي او کې پر ور ډیر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو الته بازار ټټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټټه به لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسیدل، د اسري فارمونو نشټوالي، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موز درې نیم زره چرګ راچولې دي. انو چې شاسي مصرفونه کړي دي، بازارونه اکشته دي، ولا خدا غسی چې دغه وکي سره تن لا نه سره رسیدي. مصرفونه دي چې بازار ډیر کشته دي، مصرف کوي او وسې به خډرم پلوړم براده هم اقتصادي 200-250 پرسل ده نه خړلې ده. ولا دا کارګرو مشرب ان شاء الله نه دي، مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مرتوانی وي. ولا چې د دولت سمدا غشتنه ده چې دغه چوزیه پر برابر یو نکه بندوبست جوړ کړي چې دا چوزانه کې په نوبت راسي دلته داسې به نوبچم شروع ده. او بل چې دا د نرخو کنټرول نه کې وکی دا کنټرول پرمان به خسر دغه جلت مرزونه داسې چې مشتسم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسولین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1,150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیاتې عرضې له امله به ټیټې دي. د یادی اتحادیې مشر عبدالرزاق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نور ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډیره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1,500 فعال پرمان لرو،
او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرپ چې په کندهار کې کاریږي دا او نورو ولایتونو ته چې استو تقریبا 15 ولایتونو ته نورم په مرغاش او چرپ ورکوي چې دا تقریبا یو لک شل زره درې یو لک جې زره ژوندۍ چرپ موږ او واشه تقریبا 2000 کیلو واشه تولیدو
حتی موکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
azadiradio.com
ترانو اردن کو د خبرونه په دوام برخه کې د ازادي او اردن کې خبرونه درته لرو خو سم خبرونه